احمد شبريم ستاسو کوربه. السلام علیکم. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سش کل د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نلمانځي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښې غړې سنا اعجاز سره شکېدلی یو.
پی ټی ایم خو زما په خیال دې وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنګ مخالف تحریک دی.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې خلک د مځکې پر سر په خاورو دوړو کې تاود لمر ته هغه دواوې خرڅوي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم درو په کې ستاسو په غږ سره شوي پیغامونه خپرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یوه ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 3 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړی حوزه کې موندل شوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یو رواني کلینیک مشر وو د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی وو. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې دیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کرج ښار کې تیره سېشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو وژل سوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشرې هبا مورایوف په یوه اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بې رحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل سوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل سوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سه شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره ارتباط پرې سوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو ور بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناه غوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم خاتمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناه غوښتونکو د منلو غوښتنه سوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولی چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1945 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ سږ کال نه لمانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له چلي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سر لنن د راتلونکي څلورویشتو ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور، خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نه شي، لري نه ده چې د شری ناروغۍ ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوې. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کومې ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استسوالۍ لپاره نومان سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي او د پاکستان د پارلمان د استازي علي وزیر د زندان نږدې یو کال پوره کیږي. د هغې مېرمنې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دومره مایوسه ده چې د ځان وژنې فکر ورلوېدلی. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تور نه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر د ملاتړ لپاره ژغ پورته کړی. په دې اړه د بشیر ګواشاپور د علي وزیر د مېرمنې په فریاد پیلېږي.
کور ړنګ د سکېده د وژنه چې دا نشته سړی چې دا خودکشي وکړه دومره خوسارتي چې څه یې کړی دي چې موږ تباه کړو.
په ژړا سر د ښځه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایره علي ده. د څلورو لوڼو او د دوو زامنو مور سایره علي له یو کال راهیسې د هغه د راتګ په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهرابګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم د د کورنۍ ول لس غړي په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک نو بیا ولی علی وزیر بندي دی خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلیونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محال منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سپیننګ د اپ سینیټر مشتاق احمد
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه و. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت و غانده.
علي وزیر کا یہ نہ ہونا قابل مذمت ہے.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوخه پښتوني بندي کړي دي.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټي ال پی خلک رهایی کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علي پکم دغه چې نیول شوی دی پکم تقریر دغه شان تقریرونه زه په دې دلته نورم شوی دی. د پنجاب ډیر پارلمنټریز چې دا غیم دا خبرې کړې دي هغه باندې به مقدمه جوړې دي خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شوی دي. ولا بده مرغه د علي په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول دی دا یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول
بندی علی وزیر پاڑا مو چکلا د سندھ وزیر اعلی دفتر سره رابطہ وکړه نو هلته یو سیکریټری د نوم نخ پرولو په شرط وویل چې د عدلی په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو پاڑا خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. پوځ په دې اړه ښکاره څه نه دی ویلي. علی وزیر د جولای په 14مه باجوا ته په لیګل یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخښنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سوله ییز اعتراضونه یې کول له 1300 رئیس په زندان کې دی. بل لور ته په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ خو پخوا حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخیتوب بللی دی. د پښتون غور ژغورنې د غورځنګ له مخکښ غړي سنا اجازه سره زما همکار مرکه کړې ده او په پیل کې دا پښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره تر اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولی دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر دی په هغه کې زما نوم هم شاید د منظور پښتین نوم هم شاید کې زموږ د تقریبا یو کم څلوېښت ملګري دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې هغه خلاف د کرکې او د شر ډکې ویناګانې وي اوس کوم موږ لومبې سوال ته وګورو هغه مشران چې هغه خود ته او تری خوالم کړی دي انسانانی موجلې دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرکې او د شر ډکې ویناګانې دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکې ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پوره منه مبارزه کوي زما نه د خیال چې په تیر څه کم څلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسمه زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي پس درگاو مقدمی دی زپ دی وخت په د یو درزن زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دی په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه دغه دی کنه نو بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت تخپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر د هغه ښکار شوی دی
اوس حالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاس پوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا توپیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز تر رسولې دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیست کړی دي د عوامي نشل ګوند په سونو خلک یې وجلې دي د کسینو نشنلیست خلک یې وجلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي زیان خو بیا هم مونږ ته رسېدلې اتیا زره خلک وژل شوي دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسېدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسېدلې دي د کوټي وکیلان وژل شوي دي د ای پی ایس ماشومان وژل شوي دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامه دا خود پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم وشو کم د مینس ګرتوب چې کم د افغانستان د طالبانو یا د حقانی د شبکې طرف لمرست کیږي چې دا وشي نو زما په خیال ز تاسو تلک تکرار کم چې داسې قسمه لوزنامه داسې قسمه مینس ګرتوبونه دا ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یاد عوامو ته ولست ښکارونو کې دي شې د دې لاستراوړنې وي خدا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کېږي خود دې اثر نوي ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیکو احمد سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګل بادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې د ټول سره شي وی دي وار په وار خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کوخ په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میو بل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي اغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي
د پښتون شغورنې د غورځنګ مخکښ غړي سنا ایجاز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمیع الله په غزنی کې تابوتونه جوړوي. دی وایي د طالبانو له راتګ سره کاروبار خراب شوی، خو له دې پلوه ورته خوشحاله دی چې په دغه ښار کې د یو بل وژل بند شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. خو سمیع الله په دغه ځای کې د خپل دوکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیریدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیع الله تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکړم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یوه شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر جو بایډن د واک له ترلاسه کولو یوه میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ په 6 ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ولاسلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولګول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکوونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی، د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبري هڅې کشف کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اګست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په 4 میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو، په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړي دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپاره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکوونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په غبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا بې اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستا تاسو له پیغامونو.
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ 90% خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکړو. که سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایه سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دوی ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمات الله یا مورورا دا پکتیا ولایت نه مخدا دغه طالبان نه او تنګو کانا پشپې په وا بجې راشي وای چې روټای راغی ګډه موږ له ډوډۍ له کومه ځای کو چې سره بچا کو مورورا نو سلام
بلی رحمت الله مجاهد د کټواز تمال سوایم. ازادي راډیو دغه پیغام باید ما پیغام لور پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته، د اسلامي دولت ته، اسلامي امارت ته، د ټول نړۍ انسانانو ته سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارت ته چې تاسو اسلامي راغلي یاستې، موږ ورور جان تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو، جماعت چې به یو ګوله مړۍ درکوله، یو ډوډۍ به درکوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته، معلمینو ته، معلمانو ته معاش ورکوي، لر کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 میلیونه روپۍ تاسو ته خالي، 3000 پاسپورټو راځي کابل کې، پاسپورټونه جوړېږي او ګمرکونه چې دي، ګمرکو چې تاسو ته 100 روپۍ راځي، هغه به یو خدای ته معلومي او تاسو ته به معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګډو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو معاش ورکوي، د شهیدانو ورکوي، د معلمینو ورکوي. هره کومه یې تاسو پیدا کوي، که کله امریکا خدای مهربانه کړه رای کو، هغه بې روپۍ تاسو درواخلئ. اوس نن سبا خلک ډېر اقتصاد ضعیفه ده، در به دره دي، شهیدان ورکړي دي، یخ هم راغلی، زم هم راغلی. هغه موږ ملت یو، د ټول ملت دغه غږ ده، لکه دایما چې غږ ټول ملت دغه خوښه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر څلورنی مو بجو ورسته ازادیا و اوریدونکو پروگرام لرو. پاغه پروگرام کې ساسو پښاک ګن نور سب شپي پیغام نه خبرو. د ازادیا رو په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیستې چې په هلمند کې د سړک پر غاړه خاورو جوړو ته یو شمېر کسان درمل پلوري. ډاکټران وایي چې دا درمل شایي له تاریخ تیر شوی وي، او که چیرته له تاریخ تیر شوی هم نه وي، د خراب هوا، لمر، دوړي د دوا کیفیت خرابوي، او دا ډیره خطرناکه مسله ده، باید مخه ونیول شي. په دې اړه به وړاندې واوري. خو اوس یو په زړه پورې موضوع راخلو. د فضایي چارو متخصصانو په یو مریضه منصومه کې چې زموږ له شمسي نظام 150 نوري کاله لري ده، د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره توپیر لري. نور په دې راپور کې.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو 150 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې، او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستورپیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوینس بوریر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال داده چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
څلور نیمې بجې شوې، اوس هم لنډ خبرونه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 20 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. یونیسف ویلي چې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر د څلور ویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر په اعلامیه کې ویلي چې دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادر عالمی د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر عالمی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی وو. په کابل کې ځینې شزې او نجونی د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره غونډې شوې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مبارزو شزو د حرکت غړو د پنځمې پر ورځ دا غونډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوي دي. او د پولنډ پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولنډ ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکو په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونه پناه غوښتونکو بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه شوي دي.
په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. ډاکټران وایي د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالي ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دې خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کته هم ټاټ راځوړند کړي خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته دی خپل ناست دی. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد موږ ته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې دی دلته پلوري.
کلکول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګولۍ را سره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا نو کومه
دا. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایښي دي چې شین کاغذي ګولۍ، سور کاغذي ګولۍ، ژړ او سره شربت. د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. له ډلې مچي ولا او زبي ولا وویل
یعنی چاټ یا میز یوشي په زمچر بغه ته خپل دوای پرېږدي بره د خلکو ته سودا ورکي د خلک دین راځدار شي ګوري. یعنی د سانان د بار د دوا
په دې ترتیب سره پدامېلو کې چې پدامېلو کې دغه دوا خاني چې دغه بندې کې یو ځای ته ښه ځای ورته پیدا کړي چې د خپل معنا د لمر ونه وي دا دوا چې لمر وي دا
سره په مېلو کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي ټول خلک خپل سره دواګانې خرڅي نو موږ د عبارت صدا غوښتنه لرو چې دته چې ششه بخاينه جوړ کړي د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي هیڅ نه لري ډېر مفلس غریب دي په دې عبارت موږ دا غوښتنه ده چې د مېلو دواوی باندې سي
د نادالی ولسوالی دغه اوسیدونکو وایي نه یوازې په نادالی بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهرو ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه ویلي نو حتما دغه شمه کې د سغلتي رامنځته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسیږي ساید افیکټ یې بیا وارزې تبارس.
د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه کسانو پلټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو له لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازې په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم لرو په دې پروګرام کې. خو راځئ چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه بریال افغان یم. د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام پیښ. السلام علیکم. زه د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپې وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه یې 50 نفره را وباسل، سرونه نه وتنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا دی کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دوکانونه مې تر کوي او دا عادي دوکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 50-80 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنې په وړوکې دوکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. منګ کرانشین یو زمنګ د دوکانو کرایه 2000 یا 2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000 یا 2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتاً پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلرانس ته امانتاً وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی و پادار ام ہلمند گریش ول سالی سر پیغام لکھ کر غلے ارج داد در میں سے تر مخ سے د گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وخت کی په بازار سم ملکان او کورنی خلک ټول و په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخیستل، چې دا د حکومت دی د خلکو سے شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سے غالۍ و پرشونه و چوکۍ وړلې، د خلکو سے ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرده خلک سلا کېږي. د خلکو د کورو څخه شخصي شیان وویستل، دا د حکومت چې خلک خو نه یوازې طالبان و، په بازار کې بل څوک نه و، شاهم طالبان وي او مشرانو یې وعده وکړلې چې دا خلک به ګرده خلک سلا کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نه پاره هم ورته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي.
بلے السلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دادی اړو نه وختنه کومه د ما پیغام ضرور نشته کې په تور خم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دا د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوقو باندې هغه څوک پوهیږي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو یوازې دوی پوهیږي. بهرنیان موږ په ملک کې صحیح حقوق مسودو کوي، صحیح حقونه موږ صحیح څه نه ورکوو، که سل کاله جنګ وي که زر کاله جنګ وي، موږ پر قرآن باندې ایمان نه وایي، قرآن غواړو، قرآني نظام غواړو.
السلام علیکم. سلام د زهیر ادو ته ورسېږه وروره. دغه مرستې چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یاخي بالا یو لږ چې پاتې شي، دا خلکو ته ورښیي، دغه در سړي په لاس ورکوي. دا مرستې خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه دي راغلي، دا مزار کې ګرځې دغه طالبان ته پراندې والاوړ بوجې ورکړې، نورو کلیوالو ته باره چاره اکو نیم تیرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته، دغه خلک یې بالا لکه د سابق دغه سې اخې د خپل ملګرو باندې تقسیمي، دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي سفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
درنو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم غٹائے دے لخوسنا گران ہم کرانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبرتاس نہ منندے ہم زکا ماتے ہر پکت پکت ہم دے واخی لرا پد تاس خپل پیغام سکھنا زمر ستلشی ہم پدیوتن کے یو مکتب غم دیر باندې باندې کلو زما خیر باندې خاور وړول خو ما سره نړیوال کومک ونه کلو زې د شواد نه ونه ونه بسلام جوان نستل شوی منور نه غم نه لای منور کوم لای کیږي نو د ټیټ سترګ جوان د هر څه دی وای منو به پر رقم ته حالت کی زغموی خو نور نه کیږي لمانه زو زما کورنۍ زنه غوړم چې خپل کورنۍ برباده کما زه هیل لرم زلت نه کلرم.
سلام نانی کی ہیلے سے پرزونی میں عمان ہے گول ولی وطن یار ہم ہڑی کمی دا پکتیا والے تریوب زدائی ننی والے ما مخ کی تاسو سر پیغام شریک کرے ہو چی دا زاری را دیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوڑی خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اس بیخی چاپی چوری ورکی شوی.
بله سلام علیکم زاوت الحکیم خبرې کوم د کابل سره مې اړیکه نیولې ده وروره مې نظامي خلک یو څلور ورونه یو وروره جنا ځوانان یو او چې په مې د لاس ورکړې ده څلور میاشتې کېږي چې بېکاره یو هېڅ کار روزګار نه لرو هریانې چې څه وکړو نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کې نه شته.
السلام علیکم فرحان یم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغې دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه ایسي خلک ته مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغې ستونزې کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعزیز احمد کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو پټور کارکوونکو باندې اول دوار سلام وایم او پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندي دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه راکړم مسته هغه به نږدې پیسې وي نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارټونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انرا غایم د ټلیفون پر سیسه ټلیفون پر کرشه ام د هلمند څخه ور جان از مر پیغام دغه دي چې زمر مشکلات نن دغه نه در سی وی دي چې دلته امارات کا دي کمین سوی دي مرش چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي هم څه قران ته مش په د بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې تیار یانه نن مر څه دا سچ دي څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من زکوانه خلق دې وکړي د خدای رو دې موږ پاتې د نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دې د خدای رو دې تاسو ور د کور ته کور وګ دې مسلمانان درې بدل دي د په خپل کسب خدای کې په دغه اته نشته باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولاړ پر چا باندې وځو د خدای رو دې.
سلام علیکم زه عبدالکریم نومیږم دا دغه بشری مرستې چکیږي هغه ټول د خوش خاله مې وشتکې د بل ځای یو خالد دی و مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولاکي مسکینان د ماشام دوی ولاک لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکسې مې دا هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیږي دا اوسه ما غپېس کو په ساتي هغه زړه خاينین دي مرستې ورکی خوړو غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی رمنن.
السلام علیکم زه خالد مهاجر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پیښم ورکه مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم ته ویښ ګل د چې دا نو چې په خلکو ته نه ورکول کیږي ما خپل بار نه مشران څخه هیله ده چې کوم ته ویښ د سکې دی کوي دا د چې خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ویښ وه دی کوي د کلی ملک او د کلی مولا مغاوی ترجیته هغه چې دوی ورو سي د امني هم نه هم نه طالبان څخه هیله ده تر مخ دی خره حوزه ولا بخفل حوزه کې سروې کول کله تر کله بغیر دی دل لیکن ایمان چې پښتنه کول چې تاسو هول کې مسح څو دی مرشه ما غوته ډیر کول دا زادر اوس څنګه هله چې ما پکې نه شي بس را.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره کې نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت کې مرستره چې مستنه رسی دې راځ په ماجد کې کړي نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته نه سی و هغه تم رښتیا کوي نو مشت حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره سي د ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي دي دا مرسته کور په کور دي پښتنه کوي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو سواره سي د مرستي ته چې پانته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ وروره خود دو خلق اکثر څنګه وکړه ولی دغه کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راستولي وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي، بے روزگار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د ډبلیو ایف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلي.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د فوی دارو لخوا هغه کې د بشپی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دی خوا هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نور ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری ادارہ دا صحیح سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اڑی کے عوابط دے کے نہ جان گڈون دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہوگا. زمن خدا کی آواز ہے کہ بشری مرسورہ سوال دی اگر اڑمنو کسانو کا چلی ورتا اڑتیا لے اگر کہ ہر چرتوی تا ہر بیرغ لاندے یا ہر چا اکریات لاندے پا ہر سیما کے تاسو وګورئ. دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه دپلې دي. په هغې کې ځینې سیمې ډېرې دپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنګونه داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلک روزیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثرا نه بزګر وي او هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوي دي. نو لاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. دی دی بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو عمومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده طبیعي شپې د افغانستان کې یو ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زموږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې ډبلیو شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو شپې په اړه زه خبرې وکړم، هغه په دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږ د وړالېږ ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشتې تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېرې دي، اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ؟ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لار اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دوی ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
عملي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
دغه ورځو کې د بشپې په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپې دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې؟ هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو شپې مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي. او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اوري بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلي خلک چې اړمن دي هغوی لیستو کې شامل شوي دي.
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. او ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 0042022114115. شمېره بیا وایم: 0042022114115.